السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. په لنډه خبری برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د جرمني چارواکو ویلي چې مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړای شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوم. ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت د نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټی په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دی ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړي او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړي. د نښتو څو ساعته دوام کړی خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې 11 کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سره محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سره محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او په روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې په روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپله دویمه تمرینی لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمرینی لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمرینی لوبه یې پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 21 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 26 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوز زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. تفصیل له سفیولاستانیک زیورو.
د جرمنی د تر ټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکوس زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14مه تیره پنجشنبه د بایرن ایالت په مرکزي ښار میونخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په میونخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د میونخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والی وښود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 28مه هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنو د تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید لزده کړو محرومې نشي. د صندوق پرون د افغان جنو غږ هشتګ لسره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنو د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه.
د افغان جنود د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غوچتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هشتګ بیا خپور کړای او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای. په نوم صندوق د معلوماتو لمخې تر اوسه 140 میلیون کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دوی ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هیڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامیې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړي د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یوه اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
اوریدونکو ته د سات خبری ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید، بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده و خبرش پارل از کال اولانده لده سی چه سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه ای توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږ دیدي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي، د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له محتاط سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو